از مصاحبه تان.
سلامونه له غرمی مخکې لاس بجی دی زه صفی ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام د خره غلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو متخصصانو د قصاص سنگسار او د درو وهلو د حکم پاړه د طالبانو د سترې محکمې په وروستي اعلان اندېښنه ښکاره کړه. دوی پرون په یو بیان کې وویل دا ډول سزاوې غیر انساني، ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دي. دوی د محاکمې د عادلانه توب په اړه جدي اندېښنه ښوولې ده. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې اداري مرستیال عبدالمالک حقانی پرون وویل د طالبانو محکمو د قصاص نږدې 115 او د سنگسار 10 حکمونه صادر کړي دي. د ښاغلي حقانی په وینا دوی همداراز پریکړه کړې چې د بدعملۍ په جرم پر 4 تنو دیوال چپه کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي حکومت باید انحصاری نه کړل شي. سراج الدین حقانی دا خبره پرون د طالبانو د مؤسس ملا محمد عمر اخوند تلین په مناسبت غونډې ته په وینا کې وکړه.
دا نظام چې کوم ځای موږ دومره منحصر نه کړي، دومره کوچنی نه کړي چې یوازې زموږ دوې مدرسې خالق ځانونه پکې وبولي. دا نظام په دومره شریکان دی.
د تر دې وړاندې د تیر کال په دال میاشت کې په خوست کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د قدرت انحصار د دوی په ګټه نه دی. د ترکیې د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو کاندید وایي له کاندیداتورۍ لاس اخلي. د محرم اینجه دا پریکړه ښایي د اوسني ولسمشر رجب طیب اردوان د جدي سیال کمال کلیکدار اوګلو ته له درنه کړي. محرم اینجه چې د وطن د کیڼ اړخي ګوند مشر دی پرون له کاندیداتورۍ تیر شو او خبریالانو ته وویل دا پریکړه یې د خپل هیواد لپاره وکړه. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په چاد کې د 2,300,000 تنو لپاره څه باندې 122 میلیون ډالرو مرستې ته اړتیا لري. په دغو کسانو کې لسګونه زره سوډاني کډوال هم شامل دي. په چاد کې د ملګرو ملتونو د دې ادارې مسؤول پیر هونوارد پرون په یو بیان کې وویل په دغه هیواد کې د زیانګالو لپاره د خوراکي موادو د برابرولو په خاطر فوري مرستې ته اړتیا لري. په سودان کې د الفتح البرهان په مشرۍ د اردو او د محمد همدان دقلو په مشرۍ د چټک غبرګون ځواکونه د ملیشو ترمنځ د نښتو 3 اونۍ وزي. په دې موده کې له سودان څخه تر 150 ډیر کسان چاد ته کډوال شوي. بریتانیا وایي اوکراین ته کروز راکټونه ورکوي. د بریتانیا دفاع وزیر بن والس پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل تاییدوي چې بریتانیا اوکراین ته ستورم شادو توغندي ورکوي. دونه ویل چې اوکراین ته به دا ډول 100 توغندي ورکړي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو .com او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو ته ورشئ او د خبرونو التام ولولئ.
نور بس دی شکسته سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو نور بس دی خبرونه ته شرغلست. زه ملالی بشریم تخنیکی چاري می رحمت صاحب پر مخړي. په داسې حال کې چې د جنونو د شونځو د تړل کېدو یو نیم کال وسو، غنو د زدکړو فعالانو جنو ته د زدکړو لړۍ ته دوام ورکړي او په پټه هغوی ته درس ورزده کوي. دا ډول هڅې څومره مرسته کوي؟ طالبانو وخت له رسیدو وروسته د جنونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د شونځو دروازې وتړلې. لدی سره غن شمیر هغه شوونکې چې لوړو ټولګیو ته درسونه ویل بې دندو سوي او د دوی په وینا له پراخو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان سوي. مخکې د طالبانو یو شمیر چارواکو ویلي و چې د نجونو یو شمیر شوونځي د کلتوري محدودیتونو له امله تړل سوي دي. په نورو مواردو کې ویلي چې دا محدودیت تل لپاره نه دی او یوازې تر بل امر پورې به شوونځي تړل سوي وي. طالبانو د نجونو د شونځیو د بندولو په اړه بیلابیلې خبرې کړې، کله شریعت یاد کړې، کله نصاب، کله هم د بودیجې کمښت او کله بیا د کلتوري محدودیت خبرې کړې ده. په دې خبرونه کې پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې شونځي ولې باید ژر تر ژره پرانستل سي او که وقفه زیاته سي هغه کوم زیانونه دي چې په ټولنه کې د دغه نجونې چې له شونځیو څخه پاتې دي او د افغانستان راتلونکی ورسره مخامخ کوي. د خبرو لپاره نن را سره په نور بستې خبرونه کې د نجونو د زده کړو فعالانی سپوږمۍ ظفرزی، نویدا کاکړ او یلدا بازوان را سره میلمانی دی. اوس هم زما همکار راتوای چې اغلی سپوږمۍ زفرزی او یلدا بازوان اغلی یلدا بازوان دواړه لمر سره د تلیفون لاره وصل سوي دي. او اوس هم نوید کاکړ صاحب هم وصل سول مر سره. ټولو ته شرغلاست وایم په دې خبرونه کې او مننه چې تاسو وخت واستي چې لمر سره خبرې وکړي. اغلی سپوږمۍ زفرزی لمړی پښتنه بل تاسو څخه وکم چې د طالبانو دغه پریکړه چې د ترشپژن ټولګي پورته د نجونو پر مخ د شونځي دروازې وتړلې له هغه راهیسې یو نیم کال وسو. ستاسو په نظر د طالبانو امر سانی به څه وخت وي؟ آیا فکر کوئ چې دغه امر سانی ته یا دوهم امر ته کوم امید سته چې بیرته شونځي پرانستل سي؟
بله سلام علیکم. اول خو سلامونه نیکه هله می اومنه ډیر خوشاله شوم چې تاسو سره خبرې کوم او تاسو لم ما کوم نظر اخلي ډیر زیات مننه کوم. الله دې وکړي چې په هر ځای کې هستي کامی به خوشاله اوسئ. ولومړی قدم کې وزه داسې وایم چې تر اوسه پورې مثال دوی په اوله مرحله کې شپږ میاشتو کې به دا هر څه ان شاء الله رحمان سم شي او دا وغه داسې خبرې خو به تاسو ټول اورېدلې وي. او بل دا چې دوی هر کار او هر خبره امر سانی ته ساتل دی، یعنی هیڅ امکان نه لري. مونږ په خپل نظر کې داسې وایو چې په دې یو نیم کال کې تر اوسه پورې کوم هیڅ بدلون رانغی، کوم حالات چې دي هغه څه دي، هغه څه چې د تیرو کلونو او د مثال د جمهوریت د پاتې شوي وو نو هغه هم تر نن وخته پورې چې د شپږم او د څلورم او درېم ټولګیو د پاره چې هغه ته استفاده وشو تر اوسه پورې په دې مکتبونو سره یعنی کوم د سینا نه نصاب راغی، نه کوم بدلون راغی، نه کوم خو تیرې لکه د استادانو په معاشاتو کې هم ډیر زیات ځنډ زیاتېږي وخت تر وخته. او همدغه شان دې فکر نه کوم که د دوی خلکو دا خبره درسته وي، یعنی داسې کوم هیڅ امید او تمه توقع تر اوسه مونږ نه پیدا کړی چې مونږ یو څه لیدلی وي او مونږ وایو چې هو د امکان به ولري چې دا حالات به یا بدل شي یا به پرمختګ وکړي، فکر نه کوم.
مننه اغلی زفرزی. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی بازوان، ستاسو څخه پوښتنه کوم، هغه جونې چې له ښوونځیو څخه پاتې دي د دوی دپاره یو ډول په کورونو کې دننه ځینې زمینه برابره سوې ده، فرصتونه ورته برابر دي، ښځې په خپله یو له بل سره مرسته کوي چې دغو نجونو ته زده کړه ورکړي، تاسو هم له هغو څخه یوه کسه یاست، ستاسو په نظر دغه ډول هڅې څومره مرسته کوي د نجونو سره؟
سلامونه درناوی ټولو اورېدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه، زما په نظر دغه تر ډېره حد پورې دومره چې اما همره بنه وي لکه څومره چې هغه ښوونځي پرانستي وي او هر څوک په آرام ذهنیت سره خپل ښوونځیو ته ځي او د هر څه هغه خپل وخت ټاکلی وخت وي د ازموینو د رخصتۍ او د هر څه، دا به صرف دومره تفاوت به ولري. باقي چې څومره خلک د دې سره مرسته کړی شي یا په دغه رقم باندې لکه ښځې په خپله باندې لاس په کار شوي دي او د دې لپاره چې خپلو را روانو نسلونو د پاره، د خپل خويندو د پاره، د خپل لورانو د پاره مونږ دا هڅه وکړو کومې لوستي خزي چې دي د دېونو ټولو نه د مونږ غوښتنه هم دا ده او اسما نظر هم هم دا ده چې دا ډیره زیاته فائدہ د دوه پاره کوي ځکه چې زه په امدې کار باندې لاس په کار شویم او تر اوسه پورې چې ما کومه نتیجه کتلې ده نو صرف تفاوت یې دغه دی لکه څنګه چې ما مخکې وویل.
اغلی بازوان، که تاسو د هغو هڅو په اړه باندې یو څه ویل غواړئ چې تاسو پیل کړی دي د نجونو د زده کړو په برخه کې؟
ما چې کومه هڅه د نجونو د زده کړو په اړه باندې فایل کړې ده نو اول ما د یو ښوونځي نه شروع وکړه او دا چې مونږ اول کې په دې ته پته مو چې نن د سبا د نجونو په مخ کې ښوونځي پرانستل کېږي او زمونږ نجونو کې اول خو به چې یو ورځ هم د چا درسونه ځنډ و نه خو یو پاتې نشي که یو ورځ مونږ په درسونه کې ځنډ راځي او زمونږ په مخ کې ښوونځي دروازې بندې وي نو هغه داسې شو چې مونږ کلونه کلونه او دا اوس وخت کې خو یو نیم کال شو نو مونږ یو صدې د دنیا نه ورسته شو نو همدغه و چې ما امدی ته ډیر زیات زه لکه ناقرار وم او ما ویل چې د دې لپاره څه وشو کړی. همدغه د لپاره مونږ په کور په کور باندې اول یو ښوونځی شروع کړ چې هغه کومه نتیجه ما په یو نیمه میاشت کې ولیده هغه رقم باندې مونږ دویم فعالیت شروع کړ او د مشرانو او د کلو د خلکو په مشوره باندې په مرسته باندې د هغو په غوښتنه باندې چې هغه د دې سره راحت او اول کې خو مونږ سره دا فکر و چې کېدای شي چې د دې سره خپل د دې کلی او د دې خلک ناراحت وي، لکه څنګه چې خلکو ویل چې په کلو کې خلک جنکه یې مکتبونو ته نفرې دي، یا داس یو نوم دنیا ته خور شو چې هغه طرفونو ته بزنه زم چې پښتانه په خپل خپل لونی سبق ته نفرې دي. حال دا چې پښتانه په خپل باندې غواړي چې کوي وو ورځ هم زمونږ لونو ته څوک درس ووایي، نو دا زمونږ د پاره او زمونږ د آینده د پاره ډیره ښه څه دي. نو هغه چې همدغه نتیجه ما ترلاسه کړه او په خپل باندې د مشرانو په غوښتنه باندې موږ سره اوس وښوونځي دي په مختلفو د ننګرهار په مختلفو ولسوالیو کې. همدغه رقم موږ اوس نور هم یو سفر مخته کړی دی چې د لوګر په ولایت کې او د وردګو په ولایت کې هلته هم غوښتنه شوې ده. موږ هر څه تیار کړي دي، صرف ځن دومره دی چې دغه دې هفته کې به هغه ښوونځي هم پرانستل شي. نو دې دومره ګټه کړې ده چې هغه جنکۍ چې هغه څومره دو لکه د فشار لاندې راغلې وي، څومره دو سایکولوژیکل لکه دو یو دغه یې وخور، یو شاک یې وخور، هماغه جنکۍ بیرته هادي ژوند ته راغلې. هماغه لوستې ځوانانې چې په کور ناستې شوې وي او هغه ویل چې زموږ پر مخ خو د مکتبونو دروازې بندې دي، هماغه لاس په کار شوې، هماغه استادانې شوې، او هماغه انجونې چې دغسې یو امید یو دغه نه لرل، نن هغه دا د په زده کړو باندې بوختې دي. هماغه رقم باندې موږ ازموینې ته راخلو، خپل کتابونه هماغه د یو ټولګي کتابونه مخکې لاړې. نو دا دومره فایده لري چې دا د امدې دپاره ما څرګندم کړ. په هول کې ما نه غوښته، مطلب هلته د مشکلات ستونزې موجودې وي، خو اوس وخت کې زه وایم چې دا زموږ دپاره او د زموږ د ملت د پرمختګ دپاره د دې دپاره باید موږ دا شریکه کړو او باید دا ښکاره کړو چې دلته څومره جینکو څومره مثبت بدلون راغی او څومره جینکو زده کړه وکړه، څومره لوستې جینکۍ لاس په کار شوې.
ډېره مننه اغلی بازوان، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی نویده کاکړ، ستاسو څخه پوښتنه کوم چې د اغلی بازوان غوندې نورې هغه افغانانې چې د نجونو د زده کړو په برخه کې هم مرسته کوي او دوی د دغو نجونو لپاره کار کوي، ستاسو په نظر د دوی دا هڅې څومره اهمیت لري چې د نجونو په زده کړو کې وقفه رامنځته نشي؟
خپل نیک سلامونه تاسو ته او تاسو میلمنو ته او د رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډېر زیاته مننه له دې نه چې موږ ته مو وخت راکړ تر څو په دې ډېر مهمه بحث باندې خبرې وکړو. زه موافقه یم بغوان صاحب پور سره، اما یو پیشنهاد چې دوه ویل زه هم همدا پیشنهاد لرم. اگر چې موږ آنلاین صنفونه جوړ کړي، آنلاین مکتب موږ جوړ کړی، آنلاین کلاسونه موږ جوړ کړي، سافټویرونه موږ جوړ کړي چې هر صنف ته موږ ورکړي دي، دغه سافټویرو له طریقه انجونې کولای سي چې درس وکړي. اما متاسفانه دلته ځینې مشکلات شته چې انټرنیټ پیسې نه لري، ځینې دي چې تلیفون نه لري، ځینې دي چې نسي کولای، یعنی فامیلونه اجازه نه ورکوي چې کوم کور ته لاړ شي کنه. اما مکتب داسې یو ځای ده چې هر څوک خپل فامیلی یا هر څوک اجازه ورکوي چې لاړ شي او درس ووایي. او تفاوت دا هم ده چې مکتب تایم معلوم ده، وخت معلوم ده، رخصتی معلومه ده، یو منظم سیستم ده. موږ هڅه کوو چې باید نجونو ته زمینه د دوه شیانو فراهم کړو او فراهم کړي مو ده تر حده پورې. اما هغه سیستم چې په مکتب کې مخکې وړل کیږي، هغه سیستم شکل نوړل کیږي او هغه تعلیم یا زده کړې کچه چې عمره په مکتب کې پورته ځي یا یو شای شاګرد لاسته راوړي، هغه فکر نه کوم چې دوی لاسته راوړي. او یو موضوع بل هم چې تاسو د اول میلمنه نه پوښتنه وکړه چې تاسو څومره خوشبینه چې آیا مکتب زه به تاسو ته یو خوشخبری هم درکم چې امارات اسلامی یو طرحه جوړه کړې چې ډېر ښه طرحه ده. نو کله چې دا طرحه ما خپل شخصا مطالعه کړه، کله ان فرم په حساب ده، هر شی چې دو کوم سیستم کوم طرحه ویلې ډېره مناسبه طرحه ده. خو امیدواره یو چې مشران دغه طرحه ومني، که هر رقم ان فرم ته وایي، یعنی زموږ نجونې یا زموږ هغه استادان مشکل نه لري، هغه قبلی، اما شرط دا ده چې باید ښوونځي او پانتونونه خلاص شي تر څو وسي کولای د نجونې خپل مکتب ته ادامه ورکړي. او خوشبینه دیده یو چې هر څه عجل دا طرحه پلیسی او خوشبختانه زمونږ استادان فعلا ټول کوم یونیفرم کوم شی چې دو ویلي هغه عملي کوي. منهج د اتحادیې د معلمینو چې زه تر کوم عاده پورې زه د معلمینو نه او شاګردانو نه اطلاع لرم، اسلامي ایجاب ما راحت کړی، هغه چی شی چې اسلام ویلي امارات ویلي هغه یې قبول کړی دي. نو امیدواره یو چې هر څه حاجل منهج دیوی خور، منهج دیوی مور، منهج دیوی میرمن دا ایله لرم د امارات اسلامی نه چې هر څه عجل مکتبونه پرانیسئ، ځکه هر ورځ هر دقه هر ثانیه چې زمونږ اولاد د مکتب نه پاتې کېږي، زمونږ خور پاتې کېږي، زمونږ ورندار پاتې کېږي، زمونږ اولاد پاتې کېږي، دا مونږ ته ډېره سخته تمامېږي. حتی روحي او رواني حالتو باندې دوچار سوي دي زموږ لورې ګانې یا زموږ خویندې. باور وکړئ زما یوه خپله لور ده په شپږم صنف کې ده، هغه ما ته وایي وایي مورې کاشکې زه ناکامه سم. وایم ولې؟ وایي کال ته ما نه پرېږدي چې زه مکتب ته لاړه سم. یعنی ګورئ دومره په روح روان د ماشومانو هغه کړی ده، تاثیر کړی ده. نو علم دا ده چې هر څه عجل مکتب پرانیستل سي او نجونې خپل مکتب ته ادامه ورکړي.
غلی کاکړ، تاسو یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت له تاسو سره یو طرحه شریک کړي د دنجونو د شونځو د بیرته پرانستلو په اړه باندې. دغه طرحه تاسو ته چا درلېږلې ده؟ د طالبانو د ښوونې وزارت درلېږلې ده؟ او دا طرحه چا ترتیب کړي ده د دوی په وزارت یا د دوی په حکومت کې؟
دا د موهینې تدریسي له طرفه دا طرحه جوړه شوې، البته په مطبوعاتو کې، په رسنو کې، په فیسبوکو کې، په هر ځای کې شته. زه به تاسو ته هم شریکه کوم، زه به تاسو ته دروستوم، تاسو به هم دا طرحه وګورئ. خو طرحه نهایي شوې نه ده، یعنی مشرانو یې نه ده منلې تر اوسه، یعنی دقیق نه ده. فقط دو یو طرحه جوړه کړي چې یعنی په دغه سیستم یا په دغه سطح باندې باید مکاتب پیل سي او مکاتب په دغه سیستم مخکې لاړ سي. چې یو دغه نه دا ده چې یونیفرم باید اوږدې جامې اوږدې او ماشی رنګ ده، او بل ویلي چې باید انجونو ته که د موټر زمینه مساعد سي، او بل خواله یې دا ده چې ویلي دي چې اره انجنۍ باید یوازې لاړه نه سي د مکتب نه، مثلا باید همسایه ورسره وي یا یو څوک وي ورسره. که نه
د عملي کېدو په اړه باندې څه مشکل دی، ولې ستونزه په څه کې ده چې دغه طرحه نه عملي کېږي ستاسو په نظر؟
خو مونږ هم همدا وایو چې دا طرحه خو ډېره ښه طرحه ده. زمونږ نظرم همدا ده چې دا باید هر څه عجل عملي سي، هر څه عجل د امر ورکړل سي او د مکتبو اجازه ورکړل سي، چې یعنی مکتبونه شروع سي. تر کوم ځایه چې زه په جریان کې همدو ویلي وو چې بعد د اختر نه باید مکتبونه پیل سي، اما متاسفانه تر اوسه هم مکتبونه نه دي پیل سوي. نو موږ هم امیدواره یو چې مکتبونه پیل سي. اگر چې موږ څو واره وزارت ته مکتوب ورکړ یا پیشنهاد مو وکړ چې موږ وزیر صاحب باید وګورو یا رئیس ته معرف شهر وګورو، اما متاسفانه تر اوسه موږ نه یو په دې توانایي سوي چې ورسره کینو چې ستونزه څه شي ده. تاسو ولې نجونو ته وخت نه ورکوئ؟ اگر چې موږ نارینه استادان ورته ولېږل، ښځو سره خو هېڅ اجزره نه دي چې وګوري. حتی نارینه استادانو ته هم دو د اتحادیې د معلمینو اجازه ورنه کړه چې دو دې ورسره وګوري. نو امیدواره یو بیا هم چې مکتبونه پرانیستل.
مننه ډیره. اغلی ظفرزی، ستاسو څخه به په همدې تړاو پوښتنه وکم. تاسو د اغلی کاکړ خبرې واورېدلې، دوی ویل چې په دغه طرحه کې چې طالبانو جوړه کړې ده او خپل مشرانو ته یې وړاندې کړې ده او تر اوسه پورې دغه طرحه نه ده تصویب شوې یا تایید شوې، نجونو ته باید د موټر زمینه پکښې برابره سي. دوی ویل چې دا یوه برخه ده د دې طرحې. آیا ستاسو په نظر دا د حقیقت پر اساس ده چې فکر کوئ چې آیا دا خبره به د عملي کېدو وړ وي؟
دا داسې ده چې دا کوم رسمي شوی تر اوسه نه دی او نه داسې رسمي سند دی، لکه دوی خو دا خبره کوي که نه. موږ تر اوسه داسې کوم څه نه دي
یعنی دی مکتوب مکاتیو ته داسې کوم مکتوب نه دی راغلی کنه یا نه کومه طرحه راغلی ده. شاید دا په کوم محکمو کې شوي وي او بعضې خویندو ته لیدنه کړې وي، خو موږ ته پخپله د دې دغه نستند نه موږ معلومات نه لرو تر اوسه پورې. او زموږ د ښوونځي چې دي یعنی د نن هدف پورې د ډېر مشکلات سره دا مخامخ شوي چې بعضې مکاتبو کې داسې وي چې شاګردان مشروطیږي، مثال ناکامیږي، یو سم نه بل سم ته پاتې کیږي. هغه زموږ خویندې، هغه زموږ وریری خورزی چې کمی وي، مثال په هغه تیر کلونو کې چې د جمهوریت دوره وه او دغه جنکۍ مثال ناکام شوې او مشروط شولې، تر نن تاریخه پورې هغه جنکۍ همداسې پاتې شولې. هغه جنکۍ چې مثال په لسم یولسم دولسم صنفونو کې وي، دوی ته موږ همداسې په غیبو کې مثال دغه ورکړه پر جیګم کړل، او مثال د دوی همداسې په غیبو کې موږ فارغه کړل، مثال دغه شولو دوی ارتقا وکړل همداسې په غیبو کې. نو دا هم یو ستونزه ده، ځکه چې شاګرد درسونه وایي او په خپل دا خو نه همیشه تدریس کیږي. مثال په طور باندې د موږ خو کلنۍ فلانونه لرو، یو شاګرد ته مثال په طور چې موږ ډېر درس وایو یا نیمه صفحه وایو یا پوره یوه صفحه درس وایو، هغې ته تقریبا 15 ساعته یو استاد ودرېږي. هغې سره سره د درس سره سره هغې ته اضافي معلومات ورکول کېږي، همدغسې نوټونه ورکول کېږي، کورنۍ دندې دا شیان دي بېرته غوښتل کېږي، ځکه هغه یو رسمي ځای دی او هر سړی په آزادانه ډول باندې او په یو ښه شان او په دغه سره راځي. نو د دوی دا سند چې کوم دی، داسې تر اوسه موږ داسې کوم څه نه دي اورېدلي چې ووایو چې مثال زموږ مکتبو یا زموږ مکاتبو ته داسې کوم سند راغلی یا مکتوب راغلی. طرحه به وي، خو موږ د دې په اړه باندې تر اوسه کوم څه نه دي لیدلي او تنه خبره هم نیست.
مننه آغلی بازوان، ستاسو څخه هم ورته پوښتنه کوم، دا ډول طرحې څومره واقع بینانه دي، څومره د عملي کېدو وړ دي؟ آیا فکر نه کوئ چې همدغه طرحه به پخپله د نجونو په مخ باندې خنډ سي نور په راتلونکي کې، ځکه چې د موټر زمينه برابرول دا خو ډېر لیرې خبره ده؟
کوم چې د تګ خبره ول زه همدې ته په فکر کې شوم. د موټر خبره ډیره وړه خبره ده، خدای چې د یوې جلی سره به یو څوک راځي. مونږ دا څلويخ کاله په جنگ کې را تیر کړ، د یو جلی پلار شهید شوی دی، د یو ماشومې ورور شهید شوی دی، هغه د مور یې د په کور کې. کته وایي چې د دې سره نارینه راشي نو هغه مور جوړه ده، هغه سره کم ده، ډیسیبل ده، مزدوره ده، په کور کې دا داسې څوک لري چې د دې سره ښوونځي پورې لاړ شي. همسایا خو تاسو وایي چې محرم دی، نامحرم دی، نو محرم به د دې په کور کې سره څوک وینه؟ موټر خو ډېره وړه خبره ده، سمه ده، دا سهولت کېدای شي چې دوی په طرحه کې راوړی وي چې موټر ورته ورکه، بسونه د مکتب ورته ورکه. خو دا یوازې تګ او د تګ را تګ، اول دا چې اول خو دومره مونږ هغه اقتصاد مو دومره کوي نه دی چې مونږ یو ماشوم د کور نه راواخلو، د خارج په سیستم باندې هغه ښوونځي ته ورسو، بیرته راورسو. دا خو ماته دا ناممکنه ښکاري، او بېخي زه دې وخت کې لکه شاک شوم نور هم، چې دا خو هغه څه دي چې دا خو سرته نه رسېږي. تر اوسه پورې ښوونځي د دې نجونو په مخ کې خلاص نه شو، تر اوسه پورې دا طرحه منظمه نه شوه، تر اوسه پورې تاسو په دې ونه توانېدی چې څومره زر وکړی شي چې دا ښوونځي د نجونو په مخ باندې خلاص شي. په دې کې دومره څه نور مغلق شو چې هغه تاسو په خپله باندې زه فکر نه کړم چې دا به لکه سرته ورسېږي. خو خدای دې وکړي چې د دې هر څه سره سره زر تر زره د زموږ د نجونو پر مخ کې ښوونځي خلاص شي. خو د تګ راتګ او
بله، زه فکر کوم چې د اغلی کاکړ هدف دغه و چې په طرحه کې لیکل شوی چې د طالبانو حکومت به نجونو ته د موټر ورکولو زمینه برابروي، چې دغه کېداس چې په لیرو پرتو سیمو کې امکان ونه لري، او همدغه ټکی کېداس چې په راتلونکي کې د دوی په مخ کې خنډ شي. په دې اړه باندې څه فکر کوئ؟
بلکل، بل رسیمو چې موږ په دا دومره وختونه کې موږ داسې کلی باندې شته دی چې په هغو کې تر اوسه پورې ښوونځی شته نه دی، او بیا د هغو ته د موټر لار شته نه دی. زما یو ښوونځی په داسې ځای کې دی چې هغه ته کسان ورشي او درسي توکي ورته وروړي، هغو ته هغو 15 دقیقې فایده مزل کا.
په دې برخه کې که خبرې وکړو، آغلی ظفر زی، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم چې وقفه که زیاته سي په درس کې، او تر اوسه پورې دا د یو نیم کال وسو چې د تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړل دي د نجونو پر مخ باندې، ستاسو په نظر دغه د نجونو په ژوند کې څومره ستونزه رامنځته کوي؟ او د افغانستان پر راتلونکي باندې هم که یو څو خبرې وکړي چې دغه د افغانستان راتلونکي ته څومره زیان رسوي؟
یو ټولنه چې ډیره سالمه وي او پرمختګ کوي، هغه د علم د لحاظ مخې ته ځي. نو زه چې څومره فکر کوم چې په دې یو نیم کال کې هم ډیر منفي تاثیرات راغلي په نجونو کې، او د ډیر خفګان او د ډیر غم لامل شوی دی دا ښوونځي چې تړل شوي دي.
که یو ټولنه دا معلومه مشخص خبره ده، یو ټولنه د علم په اړه پرمختګ کوي. مثال زمونږ هغه خويندې چې زمونږ ورته ډېر امیدونه زمونږ ډېرې تمې توقع وي چې موږ خپل مکتبونه فارغ کړي وي، د هغوی دپاره یو کلن امدګیانې موږ نیولې، هغه مغه شانتې مثال هغه مصارف لري او دغسې ستونزې لري، استادان هم ورته هماغسې مشخص کړي دي، هماغسې ورته ټاکلي دي. هغه خویندو تعلیمونه هم زموږ په نیمه کې پاتې شو، د کانکور د امادګۍ نه هم همدغسې دا یو نیم کال کېږي چې نجونې پاتې دي. یعنی دا به ډېر منفي تاثیرات هم د افغانستان په سطحه به ټول به دا به ډېر منفي تاثیرات ولري، ځکه چې یو ټولنه یا یو هیواد چې پرمختګ کوي هغه مخې ته ځي، هغه د علم په اساس منې ځي. نو چې علم نه وي نو یو هیواد یا یو ټولنه به څه پرمختګ وکړي؟
مننه آغلی کاکړ. ستاسو په نظر باندې کله چې شونځي بند پاتې سي څومره تاوتریخوالی ته دغه خبره لار هوارولای سي، او د نجونو په کم عمر او د زور ودونه څومره زیاتېدلای سي؟
مننه. اول خو به فکر کوم زما غږ قد واصل سوی و، زما خور زما په خبرې نه و پوه سوی. د دو طرحه کې داسې ویل سوي چې نجونې مثلا د مکتب نه تر کوره پورې یوازې دي، نه دي مثلا د همسایه نجونې دي یا د کاکا لورګانې دي یا د کاکا زامن دي، محرم نه ده ویل سوی. یعنی څو نجونې یو ځای سي، پنځه شپږ یا درې یا د اقل درې دانې ویلي چې یو ځای سره لاړ سي مکتب کور ته او له کور نه ښوونځي ته، په طرحه کې دا راغلي وه. داسې نه چې محرم، هلته فکر کوم زما غږ پته وصل سوی و، خور مې نه وه پوه سوې. او دا طرحه شیخ محمد ایوب انصاري د نجونو د ښوونځیو طرحه جوړوونکې کمیټې مشر جوړه کړې ده، چې تاریخ یې بیا زه تاسو سره حتمن شریکوم انشاءالله. او راغلو ستاسو پوښتنې ته چې که ښوونځي نه وي طبعا اجباري ودونه به ډېرې، د عمر نه کته نجونې به ودیږي، او دا یو طرحه یا یو امر د امر بالمعروف هم و چې که څوک نجونې لري د اتلس کالونه، فکر کوم که څوارلس کالونه وبخې، دغه عمر دقیق په یاد مې نه ده، که د تاسو په یاد وي کېدای شي بیا تاسو شریک کړئ، چې ویلي وه چې باید نجونې واده سي، که هیڅوک نه پیدا کېږي باید امارات اسلامي مجاهدینو ته ورکړل سي، او که څوک کونډه دي مثلا نارینه نه لري یا محرم نه لري، خوغو ته خو اجازه نشته چې بدون د محرمه چیرې لاړ سي، هغوی باید که له پنځوس کلو که له څلوېښت کلو نه کته عمر چې ولري باید امارات اسلامي حکومت سره واده وکړي، نکاح وکړي، یعنی اسلامي نکاح وکړي، ځان ته محرم پیدا کړي. نو دغه شیان خو دوی پخپله ویلي وه، اما مونږ ښځې چې یو دا هیڅکله نه غواړو، او زه د ټولو خویندو نه دا هیله کوم چې تر څو چې زموږ اولادونه په اتلس کلنې نه پورته نه سي وي باید واده نه سي، د اجباري وادونه باید هیڅ ونه سي، او د عمر زیات کسانو ته باید مونږ خپل لوڼې ورنه کړو، یا د پیسو په خاطر باید مونږ قرباني نه کړو، یا د داش په خاطر مونږ باید قرباني نه کړو. حد اقل مونږ کولای سو په کور کې هم دا زمینه ورته مساعد کړو چې درس وایي، که چیرې ښوونځي مونږ ته خلاص هم نه سي بیا هم مونږ آنلاین کولای سو درس وکړو. مونږ نه به ښوونځي وتړي، اما مونږ نه قلم اخیستلی نه سي، مونږ نه تلیفون نه سي اخیستلی، مونږ نه آنلاین سیستمونه نه سي اخیستلی. مونږ شکر الحمدلله الحمدلله مسلمان یو، مسلمان جامعه کې ژوند کوو، مونږ مسلمان استادان لرو، استادان لرو، نو غوړي کولای سي په وړیا توګه دوته تدریس وکړي. فعلاً مونږ د اوس آنلاین مکتب په نامه لرو چې شپږ اووم صنف نه تر دولسم صنف پورې آنلاین تدریس کوي، او مونږ شاګردان لرو په وړیا توګه. حتی مونږ کورو کې ورته دا زمینه مساعد کړې ده، مثلا یتیمان چې دي، دغه بې وضاحت کسان چې دي، هغو ته په کورو کې مونږ درس ورکوو. څوک چې تواد موزي ده، مونږ فعلا مونږ په کورو کې درس ورکوو.
مونږ کور خو نسی تړلی، مکتب به زمونږ په مخ وتړي، پوهنتون به زمونږ په مخ وتړي، اما زمونږ کور نسی تړلی. زه هیله کوم چې باید منفی فکر ونه کړو، باید همیشه مونږ مثبت ګرا اوسو، مثبت فکر وکړو او خپل لورګانه یې وهڅوو چې تحصیل وکړي، نه دته چې مونږ واده یې کړو. حتماً حتماً زمونږ نجونې هیڅ جلکۍ نشته چې بې خوانده پاتې شي، و هیڅ هلک نشته چې بې مېرمنې پاتې شي. حتماً واده کوي، اما مناسب وخت بهتره وخت. مننه.
مننه ستاسو څخه هم. اغلی یلدا بازوان، ستاسو څخه به هم په همدې تړاو باندې پوښتنه وکم، کنجونې له ښوونځي څخه پاتې سي د افغانستان پر اقتصاد باندې څومره منفي اغیز کولای سي؟ کله چې د یوې ټولنې نیمای نفوس د کاري قوې برخه نه وي، د هغه هیواد اقتصاد له څه ډول زیان سره مخامخ کېدای سي؟
زه اول د کاکر صاحب نه بخښنه غواړم چې اغلی کاکر نه چې څه وخت هغې خبرې وکړه، هغه په ما باندې تاثیر وکړ چې زه خپله باندې دې خبرې سره مخ شوې وم چې ولې محرم د چا سره نه وي. نو ما د هغې خبره که غږ یې کته شوی و که هر څه، خو ما ټول دا دغه تر واخیستي او جلۍ ښوونځي ته ځي نو یوازې به نه ځي. نو ما ویله چې دا خبره خو بار بار دلته یې لکېږي چې د چا سره محرم نه وي، لکه ښځې مونږ داسې ویډیوګانې دا وکتې چې هغه د موټر نه کې باسي، چې مطلب دا د لکه د دې سره یو څوک شته نه دی. خو زه بیرته راځم خپلې خبرې ته، کېدای شي زه په هغه باندې پوه شوې نه وم. هغه چې د ینجونو سره ویلي دي چې و د یو چا سره تللی شي، صرف یوازې جلۍ نه شي تللی، نو هغه بیا خیر، هغه بیا څه خبره نه ده. کېدای شي چې یو کوڅې نه جلۍ مکتب ته ځي، نو ورسره څنګ یو دوه درې کسانې نورې هم وي، ځکه چې مونږ تللي وم همدغسې به خپلو ملګرو سره تللو، یوازې نه یو تللي، یا د کور نه یا د نورو ملګرو سره. خو راځم دې ته چې کله په یو هیواد کې ښځې تعلیم یافته نه وي یا انجونو ته د کار زمینه برابره نه وي، او دا چې د کار زمینه خو ځکه ورته نه برابره کېږي چې کله اوس یو شتمه صدۍ ده، دنیا دومره مخکې تللې ده، ټیکنالوژي دومره مخکې تللې ده، که څوک زده کړه ونه کړه نو هغه یوازې هغه څنګه چې مونږ پخوا وختونو کې اوس مونږ نیاګانو یا زمونږ مشرانو ښځو تجارت کړی دی، یعنی د کار ذریعه خپل کور دپاره ګرځېدلې دي، یا یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړې ده، نو هغه صرف د بزګرۍ نه. او افغانستان هغه هیواد هم نه دی چې په هغه کې د زمونږ یعنی هغه د کار او د دې ځمکه دومره ډېره ده یا اوبه دومره ډېرې دي چې ښځې به وشي کړی که تعلیم ونه کړم، نو هغه به د اقتصاد یا د یوې مړې ډوډۍ مخه به ځان ته برابره کړه. نو هغه خو ناممکنه ده، ځکه چې هغه مشکلات دي. په اوس وخت کې چې څومره مونږ د ستونزو سره یا زمونږ ملت د ستونزو سره په آینده کې مخ کېږي، دا به په تاریخ کې یعنی هغه تورې کرښې وي. او زمونږ اقتصاد به دې ته خو زه دا نه شم ویلی، ځکه چې زمونږ ښځې چې څومره او انجونې دا څومره چې راټیټ شوې دي او څومره د مشکلاتو سره مخ شوې دي، نو هغه ټولې دا چې خپل باندې لکه اقتصاد خپل اقتصاد ونه لري. زه په دې ځای کې فردي خبره وکړم چې فرد فرض باید ازادي ولري، او فرد فرض باید خپل اقتصاد ولري، او هغه دومره پرمختګ وشي کړی چې هغه د عقل که کور نه وي خپل ځان خو وساتلی شي. نو زمونږ کورنۍ داسې دي چې په یو کور کې یو سړی دی او لس هلته ښځې دي، یا پنځلس نجونې او ښځې دي. په هغه باندې څومره بوج دی چې هغه هغه نفقه پیدا کوي او هغه کور ته راوړي، نو هغه کله د دې پوره کېدای شي او کله هغه یو سړی توانېدای شي. زمونږ څه دومره غټ غټ بزنسونه نه دي، زمونږ څه اقتصاد دومره هیواد مخکې نه دی تللی. نو د دې چې دغه مخه دا ډب شوې ده، او دا مخکې چې څومره مونږ په مشکلاتو په ستونزو کې دغه د څلوېښت کاله د جنګ په دغه باندې روان و، چې زمونږ ښوونځی سوځل کېدل، زمونږ ښځې چې باندې کار ته تللې، د هغو په مخکې دومره خندونه و. او همدا رقم باندې هیڅ اجازه نه د کار دا وروسته کې، که حقیقت سره ووایو چې څومره ښځو مبارزه وکړه، څومره مخکې راغلي، نو د کار په ځایونو کې څومره مشکلات ورته، څومره ستونزې ورته پیدا کېدې. بیا هم د دې تر څنګ د اوس پراروانه کې خو مونږ ما مخکې په خبرو کې وویل چې مونږ داسې شو چې دا یو نیم کال د زده کړې نه وروسته پاتې شو، نو لکه یو سدی چې مونږ د دنیا نه وروسته پاتې شو، همدغه رقم باندې اقتصاد به زمونږ څنګه برابر شي؟ ښځو سړی باید دواړه کار وکړه، هغه دواړه د کور د نفقې د هر څه ښه وګرځي. او که چېرته داسې نه وي، داسې کورونه ما په اوله انټرویو کې چې کله افغانستان ته طالبان راغله نو ما سره اول انټرویو ز فکر کړم چې هغه زو ما د جنکو د خزو د جملې نشي ما هغه سره خبرې وکړي نو اما ته وویل امده غو باندې ما نه السم پوښتنه شوی و چې د افغانستان آینده ته اقتصاد ته دې ته څه فکر کړی چې ته خزي په کورو کې نه یا جنکی مکتبونه لکه څنګه چې مخکې حالت نو ما ویل چې دا حالت خدا سره راغی چې کده ته څنګه وسم وګورو او مخکې مو مرته کتلې دي کوم تاریخ چې پاتې شوی دی نو ما یاغه داسې دی چې زمونږ په کورونو کې ډېر داسې شوی دی چې په کورونو کې یوازې خزي پاتې دي د دغه جنگونو د عمل نه نو هغه لوګې تندې د دې سره مخ دي که چېرته ماشومان دي هغه څه وکړه اوس موږ ګورو په سرکونو په دې باندې چې خزي راوتلې دي سره کوم هغه د پوهنتون استادانې چې هغه یو کراچۍ ته ولاړ وي او هغه هلته هغه یعنی میوه خرڅوي یا یوه د مکتب استاد یو ښوونکي چې راځي چې د ښوونکي څومره لوړ عظمت دی هغه راځي هغه ناشته ده هغه بوټان پالش کوي نو د دین اورسته مونږ نور څه پدې باندې هیڅ بزستونه هم چې اقتصاد ته څومره ضربه ورسته یو زمونږ هیواد ته څومره ضربه ورسته دا اقتصاد خو هیڅ کله په خونه شي او درې د زمونږ وطن اقتصاد طرفه ځکه چې دلته نیمه ټولنه چې دا هغه د هر څه وګرځي دا هغه فلج شو هغه هیڅ پرمختګ نشي کړی
مننه اغلی بازوان اغلی ظفرزی تاسو اغلی بازوان خبري واوریدلې دوی د خپل خبرو په محل باندې یادونه وکړه چې د پوهنتون استادان او ښوونکي لڅ ډول ستونزو سره مخامخ دي او د دوی اقتصاد فعلاً په اوس محل څومره خراب دي نو د راتلونکو خو پښتنه لانه پیدا کیږي تاسو که په دې برخه کې یو څه خبري وکړي چې د ښوونکو ستونزې آیا تاسو په نظر باندې زیاتې سوي دي په دې یو نیم کال کې او له هغه راهیسې چې طالبان واک ته رسېدل دي په افغانستان کې که هماغومره ستونزې اوس هم پر ځای پاتې دي لکه پخوا چې د جمهوریت د نظام پر مهال او څه ډول ستونزې دي دوی لري په ځانګړې توګه که د ښځینه ښوونکو په اړه باندې تاسو موږ ته ووایاست
ستونزې خو وخت در وخت ډېریږي کمخ نه مومي زیاتره استادان زمونږ د سوي چې مثال پوښتنه استادانې وي زمونږه نو هغوی ډېرې خواریانې کړې وي دا شل کلان خواري خستي کړې وه ډېرې هڅې کړې وي ډېرې ستونزې ګاللې وي ډېر شاګردانې روزلي وو په دې تمه او توقع وي چې مونږ به د دین ایسته به مونږ تقاوت کېږو او مونږ بیا په کورونو کې کینو او دغه د کال تقاوت به مونږ ته راکول کېږي نو داسې ټولې زیاتره استادانې زمونږ ټول اضافه به شولې هغوی په کورو کې کینولې مانا هغوی هېڅ سرنوشت دغه خلکو معلوم نه شو او همدغه شان دا کومې چې برحاله استادانې دي دوی ستونزې دغه دي چې مثال په تو دوی زیاتره مثال اضافه بس دي نو زیاتره تغیر تبدیلی بیخي ډیریږي کله هلته لیږل کله دلته لیږل بیا زیاتره په دې ماشاتو کې ډیر ځان چې دی په ماشاتو کې راغلی دی د استادانو او شاګردانې کمخ منتلی دی نو د کمخ په اساس باندې نو زیاتره استادانې د اضافه بستۍ د دې حالاتو سره مخامخ شوي دي
او د استادانو د اقتصادي ستونزو په اړه باندې تاسو یادونه وکړه ملګرو ملتونو په دې برخه کې کوم مرسته نه ده کړې چې د افغانستان د دغه کسان چې ښوونکي دي په ښوونځیو کې د دوی سره د معاش په برخه کې کومه هڅه نه ده شوې
نه تر اوسه خو داسې هیڅ هم نه دي شوي هماغه معاشات دي د استادانو کوم چې په تېر نظام کې وو او اوس تېله تېری یې لږ ځان موندلی دی نو نه تر اوسه خو داسې کوم مرستې د استادانو سره نه مالي شوي دي او نه کوم داسې کوم د بل څه په اړه مانی
او که تاسو په دې برخه کې هم خبرې وکړئ یو څو چې دغه استادانی کله چې دوی اضافه بست سوی په کورو باندې کښېنستلې په دوی کې به داس کسان هم وي چې په کورونو کې نارینه نه لري او دوی هغه یوازیني کسان وي چې د کور نفقه ور په غاړه وه دغه استادانی له څه ډول ستونزو سره اوس مهال مخامخ دي د طالبانو حکومت دوی ته څه ویلي دي چې آیا د دوی دغه ستونزې به ور حل کړي که هیڅ غوږ ور باندې نه نیسي
نه دوی هیڅ غوږ ور باندې نه نیسي او بل داسې دی چې دوی تر اوسه داسې کوم خبره نه وي چې پلاني وي یعنی د دوی هر سړی رئیس دی هر نفر یې معاون دی هر نفر یې مدیر دی هر نفر یې یعنی دوی کې داسې مشخص نفر نشته چې دوی مشران وي او یو سړی لاړ شي د خپل ګیله او یا مثال د خپل خبره یو چا ته ورسوي دوی کې هر نفر چې دی هغه خپل ځان ته رئیس دی خپل ځان ته معاون دی خپل ځان ته مثال یو څوک دی دوی کې داسې مشخص خلک نشته دی چې یو سړی مثال په بې علته بې دلیله واخیستل شي او دا اضافه بل شي او دا په کور کې کښېنول شي یعنې دغه شی به د دوی داسې څوک نشته چې لاړ شي یو څوک د خپل ځان پوښتنه وکړي مانا استاد د ځان پوښتنه پختنه نشي کولای کو ویکلی هم نفر مشخص نه دی سی ویکلی لچانه وکی دوی د سی او خبره وی چې مثال کو چا کی ادی ما غلطی او ګوري استاد دې کمې زته لري مرسیا لري مړې ژوندې لري اوس کوم ورځ یو استاد لاندو شي اپلان ته مشکل وی دوی د 210 هغه ته مثال په تور بس ور منفق کوي استادانی نو دا سی او حالات سره مخامخ دي د استادانو بیت تر اوسه هغه استادان چې اضافه شوی دی په کورو کې کې نولې دي نو تر اوسه چا پښتنه نه کړي او استاد خبره درسته ده چې زیاتره خلک ډیر زیات خلک چې امدقه د استادې او د معلمای ماشتنه سوزکه چې د بازه خلکو خوندان نه وي زیاتره د سیو چې اولادونه واړی وي مړونه سپینګیری شوی وي نو زیاتره استادان امدغه سي حالات کې وي امده دي ماشته پته موي او هغه دوی نه داسې یو سیستم ور باندې وشو چې د مانم به مدرکه کار باندې وشو چې هیڅ لار نه لري چې چاته لاړ شي او چاته د خپل فریاد وکړي چې مونږ ته تقاوت یا را کوي یا مونږ ته داسې کوم نور ځای کې مونږ مقرره کې داسې هیڅ هم نشته بس ورته وایي زه لاړ شي په کورو کې کښېنئ نو خلاص
مننه اغلی ظفرزی. اغلی نوید کاکړ د همدې خبرې په تړاو باندې تاسو د افغانستان د شونکو د ملي اتحادیې مشر یاست. کله چې د شونکو ستونزې ډېرې سي او تاسو د حل کولو هڅې کوي د طالبانو حکومت آیا ستاسو سره کښېنستلی دی د دوی چارواکي ستاسو خبرو ته یې غوږ نیولی دی هغه غوښتنې چې تاسو ورڅخه لرئ دوی څه ځواب درته ویلی دی؟
متاسفانه ما مخکې هم وویل چې مونږ څوک وارې هڅه کړې چې دوی مونږ سره کښېني اما متاسفانه دوی مونږ بریالي شوي په دې نه یو چې ورسره کښېنو زه خپله زما خپله استاده وه یوه لورې درلوده کونډه ده نور نه زوی لري نه خوان لري نه ورونه لري هیڅوک نه لري دا په یو کورکستان کې معموره د دولت وه چې تنقیص وه اوس په کور کې ناسته ده هغه لور کره تلې خو هغه لور د دې لور ده سمه ده اما هغه زوم ورسره ښه رویه نه کوي بېچاره په ډېر بد حالت کې ده په ډېر بد وضعیت کې ده همدې رقم په سلهو نورو استادان دي چې تنقیص شوي دي بې سرنوشت دي دغه حالتونه وه او بل دا چې هر مدیر صاحب په هر مکتب کې چې د اماراتو له طرفه راغلی مدیر شوی ده یا مدیره شوی ده ټولې نه اکثریت یې درته یادوم چې د دوی خپلو خپلوان باسواده دي معلمین یا تبدیلی لري مکتب ته چې مجبور سي استعفا ورکړي یا مکتب خوسي کی بیا هغه بس د خپل خپلوانو ته ورکړي او یا یې خو دغه سې لکه فرضی خور چې وویلې په دی باندې او په هغه بانې باندې دوی مقصد تنقیصیي یا بدطرفه کوي د خپل خپلو خپلوان راولي چې عملا موږ په همدې خاطر بیا مکتوب ورکړو وزارت ته خوشبختانه چې دغه تغییري او تبدیلي بیا موږ وسه کولی چې دغه بند هم کړه چې فعلا هغه هم ته هم رسانی پورې بند ده دغه یګانه لاسته راوړنه چې موږ په اماراتو کې کړې دغه ده او نور لاسته راوړنې ځکه موږ نه لرو چې موږ سره نه کښېني یا نه ملاقات نه کوي موږ سره موږ ته وخت نه راکوي چې موږ ورسره خبرې وکړو او په دو موضوعاتو بحث وکړو هره ورځ موږ ته مشکلات راځي استادان موږ ته په ګروپو کې وایي یا شخصي وایي یا زنګ وایي حتی زموږ دفتر مورلاکس زموږ دفتر ته اجازه نه راکوي چې موږ دفتر ته لاړ شو خو که د تلیفون له طریقه هم چې موږ مشکلات اخلو د استادانو طبعا ډېر سخت مشکلاتو کې دي یعنی باور وکړي یو بل استاد ده چې په خواندې په نظام کې کار کاوه اوس یې خواندې په کور کې ناسته ده د خپل هم تنقیص شوی ده یعنی په کور کې ناسته ده پنځه ماشومان هم لري یعنی باور وکړئ چې ما ته یې ویلی وایي دغه د روزې سرسایه یا خیرات که څوک راکوي ما ته یې راکوي سرملمه دي یو مکتب او باور وکړئ موږ هېڅ هم په واسه پوره نه دي نسو کولی هېڅ څوک زمونږ غږ نه اوري هیڅوک زمونږ آواز نه اوري نه د استادانو اوري مونږ همیشه دا نارې کړې که په جمهوریت کې وه که اوس وه که هر حکومت وه چې کورې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم رهنما د بشریت وه یو استاد وه نو استاد ته باید درناوی وسي اما متاسفانه په افغانستان کې هیڅ کله هیڅ حکومت استاد درناوی نه کوي
او کدا غ طرح د دو تطبیق سی په دې طرح کې دو د ماشو هم ویل چې باید ساته د ماشو د استادانو کچه پورته سی. نو دغه تمن په دې خاطر خوشبینه چې لګ استادانو ته قدر ورکړای چې باید استاد ته قدر ورکړ سی، درجه اول استاد معلوم سی، دویم معلوم سی، هغه استادانو چې ډیر خدمت کړای دغه باید درناوی وسی. دغه شایانو ته من خوشبین یو، اما خوشبین په دې یم چې خدای دې وکړي چې دا مشران دغه قبول کړي او واقعیت د استادانو ماش لوړ سي او مکتبونه خلاص سي. دا زموږ او تاسو ټولو آرزو ده که چیرته دا ونه سي نو زه تاسو ته دا پیشبیني کوم چې موږ سږ کال یې د افغانستان خلک ګدایي وکړه، اما کال ته به د لږې نه هم مړه سي. دا زما پیشبیني ده، ځکه من حوز د یوې اقتصاددانې چې ما په اقتصاد کې ماستري کړې ده. دا زما پیشبینی ده، ځکه چې د جامعې نیمه نړۍ میرمن ده یا ښځه ده. ښځه ده چې یو خاوان شاته ولاړه ده، د ورور شاته ولاړه ده، د زوی شاته ولاړه ده، هغه هڅوي او کار ته یې وړاندې کوي او د دو تر څنګ ورسره کار کوي یا همکاري کوي. هغه کار چې یو ښځه یا یو میرمن کولی سي هېڅکله یې نارینه نه سي کولی. که چیرې زه یو قضایي مشکل ولرم، زه یو ښځې ته ښه په جرات سره ویلی سم چې زه دغه مشکل لرم، اما یو نارینه ته یې نسم ویلی. که چیرې زه یو نسایي مشکل ولرم، زه یو ښځینه ډاکټرې ته ویلی سم خپل مشکل ټولو بیانولی سم، اما نارینه ډاکټر ته زه نسم ویلی. په دې خاطر مونږ اسلام ځان ته اسلام وایو. نو که چیرې مونږ ځان ته اسلام وایو، اسلام یو، نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ګوره خپل ښځې ته به حدیث ویل. که چیرې مونږ وګورو ټول حدیثونه چې روایت شوي دي حضرت بی بی عائشه صدیقې له طریقه روایت شوي دي، نو مونږ ته د بی بیانو نه پاتې دي. که چیرې تجارت یا بزنس ده، اولین بزنسګره یا تاجره بی بی خدیجه وه چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم میرمن وه. نو ښځې ته وختې چې پیغمبر د خدای حق ورکوي، نو موږ څوک یو چې د ښځې حق واخلو؟ دا د ښځې حق ده، د اسلام حق ورکړی ده، خدای حق ورکړی ده، قرآن حق ورکړی. او زه د امارات اسلامي نه دغه هیله کوم، من حیز د یوې خور، من حیز د یوې مور، من حیز د یوې لور، من حیز د یوې افغانې چې راسته یې مکتب او پوهنتونونه خلاص کوي، هغه اسلامي ایجاد چې تاسې وایي هغه موږ منو په سر سترګو باندې. موږ اسلام یو، اسلام به یو، اسلام وو، او تر مرګه به مسلمان یو او مسلمان یو. شکر،
ډېره مننه. بلې آغلې بازوان، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم. د خپرونې وخت هم نور پای ته رسیږي. ستاسو سره دغه ښوونکي چې کار در سره کوي، دغه ښوونکي په رضاکاره توګه باندې ستاسو سره کار کوي که څنګه؟ ځکه چې دلته یادونه وسوه چې په خپله ښوونکي نور خپلې اقتصادي ستونزې هم لري، نو دغه ښوونکي چې له تاسو سره کار کوي دوی څه ډول کوي خپل مالی لګښتونه؟
د دو شون کو مونږ د دو ضرورت په اساس باندې د دو سره امغسي مرسته کړو. لکه څنګه چې اوس وخت کې خلک د ټول د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي، بعضي انجونې ځوانانې مونږ سره داسې افتخار دي، بعضي دي هغه وایي چې مونږ یعنی ما سره یو خون کې و، نو ماته وویل چې ماته که وخت په وخت باندې تنخواه راکوي او د نورو نقونې زیاته هم راکړي نو دا به ماته بهتر وي، خو زه نو موزانه وښیم په دې خاطر باندې ځکه چې زما مشکلات زیات دي. نو هغې ته په هماغه اساس باندې هماغه رقم د نورو نه اضافه مونږ دغه وټاکل. همدا رقم باندې کومې ښوونکي چې وي چې لکه څه رقم مشکلاتو سره هغه ګورو، هغې ورور ته لکه ټول داسې دي چې هغه ټول بګراونډ یې زه سټډي کوم، ټول بګراونډ یې چې وګورم چې مطلب د دې څومره مشکل دی، د هماغه مشکل په اساس باندې او دا ورته وایو چې اوس وخت کې دا حالت داسې دی. لکه زه دا ورته وایم په واضح ډول چې زه چې کړم دغه هیڅ
خپل ما شخصي لګښت او هغه سیوینګ چې ما کله کار کړی دی نو هغه ما کوم هغه سیوینګ چې دی زه دا مصرف کوم ما په دې کې د چانه غوښتنه او دا نه ده کړې او شکر چې تر اوسه پورې توانېدلې یم. پرون یو بل چا هم رانه پوښتنه وکړه نو ما ورته وویل ما د دې دپاره چې خپله کومه تلا لرم هغه هم ما راواخېسته نو ما هغه محاسبه کړه چې که چېرته دغه زما کار څومره په مخکې روان دی چې زه دا هم چې په دې سره زه ما سره دغه سیوینګ چې دا د کار زیات شي او دا ما سره په دغه باندې شي د هغه پورې ما کوم بل هغه ورته نه وي پیدا کړی سورس د په خپله باندې دا دی اوس په کورې یمه دنده نشته دی دندې هر څه خو لاړه سبقونه لاړه د ښځو ازادي د ښځو کار د ښځو روزګار د هر څه لاړه نو د دې سره به زه لکه څه رکم نو هغه ته هم ما هغه حساب کتاب برابر کړ چې دا دومره وخت ما سره راټکېږي خو اوس وخت کې چې څومره زمونږ د هغه په زیاتېدو باندې روان دی چې په نورو ولایتونو کې او په ولسوالیو کې خلک غوښتنه کوي نو مونږ دغه اساس د استادانو هغه ستونزه ګورو چې مطلب کوم څه د سي اړتیا ده یا کوم استاد مونږ سره څومره وخت مطلب دغه د دې تنخواه یو دوه ورځې وروسته شي یا د دې چې دغه څه په کار دي دغه ضرورت یې مطلب یو استاد داسې پکې راغله چې هغې پلار مریض او مونږ د هغې د پلار علاج وکړ نو په دغه رقم باندې د سپي سات مونږ هم هغه څه ډېر هغه نه دی که نه چې زه اوس دا ووایم چې و دغه رقم باندې نو د استادانو په دغه هغو مونږ سره لکه مخکې دي هغو چې څومره ما سره لکه که زه هماغه رقم د دو سره هغه مشکلات یې ګورم نو نور خو اقتصادي هغه خو په افغانستان کې دې حل ته رسېدلی دی چې زما انجونو سره چې کتابچه ورسره ختمه شي کومې ویجلۍ سره کومې شاګردې سره هغه ته زه بېګۍ نه هغه زه هغه استاد نه پوښتنه کړم په سبا باندې هغه د کتابچې اوس نه لري چې زده کوونکي ځان ته کتابچه واخلي.
ډېره مننه آغلې بازوان. اورېدونکو د نور بس دې خپرونې وخت هم پای ته رسېږي. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
زلیخی خوب نستا لکه یوسف دی بی گنا تو مت کرما تاز دا وقت پشانت ہی کرم جدی دا جون پشانت اسم تیرو ما زبق وقت پلا در نلاڑشم تم رو آیا چمینا کما پما دکھڑی او جن پری خوا دکلی منس کی پتا اوشا پسا دونا ستا دواد چڑم بیش پاوی سماڑم بیش بابا پگو دن نوینا جوند تا ہسرا نرا نکڑل اے مر گتا خوز دزم کے ماں لکھڑ ماں کن پلنگا رات کینا سما دخو گتو نو بس چکونا ستا دا بنگو شرنگ بخت وردے سہر مانزل میں بنگڑی ستا فاسوینا دمی پوینا کے شاملی مختما مشپا راتی روم ایمانند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا چولا ٹولش پا میں سوسم سو زلفانو ندی او تار پشملا راتی روم زلفانو ندی او تار پشملا راتی روم یاچی مسرور یاچی مغرور بی داسی خلقو یاری ما کوی میانا حق کمانا زان ران غاڑی زما دزڑتا واندرا کڑی پیا دزدینا یو تاویز کر ہند لزما سبری دو تاویز کما خیر دیکھ مینا مو نکڑا دا محبت کسی نمگڑے ون کبینا دا بد پا اللہ رضا کپری خود جنے خدا نوی میانا زمنگ غم گرانی ڈیر کم دے ہائے ماد دنیا د خلقو لی دل غمنا تامی نسا عجیب شے دے سوک پریزگار کڑی سوک دا جا موتا جکڑی نا سوک محبت کے لی ونیشی او سوک پیشک کی ولی دا لاشی نا آخر دی بوتلم میں کدی جانان غم پر اختیار کا پھر دکھڑما سگوں غصے میں اور دے خبر سپنا نوا سگوں غصے میں اور دے خبر سپنا نوا تمرا خبر شم سے سما سرئی مینا سرے مینا نوا دہجری ناستا دیز دن کڑا پکٹ کی ناستے مڑ خو دزنگ وینا لا خودش پی یو بجا دا لا دہجری آران میں ناس لا سر دینا چکھل نیا مجانا ہجری تاب میں اجاڑی مینا جڑب میں ولی اون دردی گی مون خبر نابر نخلا او تلی دینا جڑ میں پہس نارا چولی گی ما دفیل لی آر یادنا او جڑوینا اس بای پری نگدم فردا پلا سکی نیولے دے جانانا یو ستورے میں پلا سکی نیولے دے جانانا داستا دے جبین خال لمحے ساتھ لے دے جانانا داستا دے جبین خال لمحے ساتھ لے دے جانانا
تاسی اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422111 شمیره بیا تکراروم 00422111.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری